Tırşne Asmanlandi.
نو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنه اسمان لاندې خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د لوی اختر په درشل کې د دې اختر سورز مخ کې په افغانستان کې د کانګو ناروغي د خبرېدو پاره اندیشتي څرګند شوې چې لا همشته د طالبانو د امر روغتیا وزارت وایند شرافت زمان په وینا د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي تر 200 ډیری پیشي سب شي او شپښتنه د دې ناروغي له کبله مړ شوي دي. د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت د غندشنو ته په پام د عامه پوهاوي د کمپاین د پیلولو خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان هم د جون په 12مه په یو راپور کې وویل چې په تیرو وونیو کې په افغانستان کې د کانګو د طبي په ناروغۍ د اخته ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او لا هم په زیاتېدو دی. دغه سازمان ویلی چې د روان 2023 میلادي کال له پیله تر اوسه په مجموعي ډول د کانګو د طبي 968 مشکوکې پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوي دي چې د تیرو دریو کلونو له اوسط څخه ای سش کال شمیر ډیر زیات دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محیطي روغتیا د ارزونې او څارنې ریاست ټیمونه د کانګو ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په اړه قصابانو ته د لارښوونې لپاره استولې دي. همدارس په کونړ کې پر سلګونو څارویو د کانګو ناروغۍ د مخنیوي لپاره درمل پاشل شوي دي. په مسلخونو او قصابیو کې بروشرونه نصب شوي او په هغو کې لارښوونې لیکل شوي دي. د کانګو ناروغۍ ویروس په ګڼو اهلی او وحشي څارویو کې ځای نیسي او وده کوي او تر ډیره حده هغه کسان ورباندې اخته کیږي چې له څارویو سره یې سروکار وي. په لوی اختر کې له څارویو سره د خلکو سروکار زیاتیږي. هغه څاروي چې دا ویروس ولري یوازې په کلیو کې نه پاتې کیږي، ځکه چې ښاریان هم قرباني کوي. د قربانۍ په محل کومو روغتیایي تدابیرو ته پام لازم دی؟ د نورو کومو ناروغیو د خپرېدو امکان شته؟ څنګه ترې ځان وساتو؟ په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره په خبرې کوو. زموږ میلمانه دي ډاکټر نجیب زاخیلوال، ډاکټر کمال اسماعیل، همدارس پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي چې د عمومي داخلي متخصص دی، او ډاکټر نصیر احمد احسانمن د افغانستان د ویترنرانو د اتحادیې رئیس. لومړی ډاکټر صاحب زاخیلوال، مخکې تر دې چې پر نورو ناروغیو چې احتمال لري په اختر کې ډیرې وي، ځکه چې د اختر کې خلک قرباني کوي، غوښي پریمانه دي، اول د کانګو د ناروغۍ په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې دا څه وړ ناروغي ده.
السلام علیکم درناوی. د کانګو ناروغي لکه څنګه چې تا د خبرو په جریان کې وویل، یو ویروسي ناروغي ده. عموما د یو ویروس له لوري چې دا له حیواناتو څخه انسان ته انتقالیږي، یا د حیوان په واسطه یا ځینې نور حشرات دي د هغوی په واسطه هم د انسانانو ته انتقالیږي. چې دغه ویروس چې دی د نیرو ویروس په نامه باندې یادیږي. دغه ناروغي چې ده عموما د مکمل نوم چې دی کریمن کانګو هیمورج فیبر ورته وایي، یا د وینه راتلل په دې ناروغۍ کې یو ډېر عام دغه دی نښه ده. نو په دې خاطر ورته د وینه راتللو ناروغي هم وایي. دا ناروغي چې ده په دغه اواخرو کې په دې منځني ختیځ او منځني آسیا او لری آسیا کې ډېره زیاته شوې ده. نو په دې خاطر باندې کابل په افغانستان کې چې دی هم په لومړی کیس چې په افغانستان کې ثبت شوی دی په 1998 کې ثبت شو، بیا د 1998 نه را په دې خوا چون په افغانستان کې یو منظم روغتیایي سیستم نه و، دا بیا تر 2000 پورې د کم کیس راپور نه دی ورکړل شوی، نه د نړیوال روغتیایي سازمان او نه هم نور خلکو. بلاخره بیا په 2000 نه اخوا چې دی بیا په مسلسل ډول باندې په افغانستان کې د کانګو د ناروغۍ راپور ورکول شوی دی. په دغه ناروغي کې چې دی ما څنګه چې وویلې سرچرخي، کم خونی، وینې راتلل د پوزې نه د وریو وینې کېدل په ساده شکل داخلي وینه داخل کې د انسانانو، خدا چې په هر ډول باندې دا ناروغي یو ویروسي ناروغي ده او په ډېره اسانه باندې د انسانانو په ډېره کمه غلط فهمۍ باندې انسانان د مړینې سبب ګرځي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په دې موضوع خبرې وکړې. خو تر بل هر وخت فکر نه کوئ چې اوس شرایط لا ورته مساعد لوي، خو دا ناروغي خپره شوې ده، له بلې خوا اختر پر روان دی او خلک قربانۍ کوي، خطر لا زیات دی، نو خلک باید څه وکړي؟
د دغه ناروغي چې کوم علمي ژورنالونه دي او د هغوی د راپورونو په عموم کې د پاکستان، هند، افغانستان، ایران دغه سیمې چې دي، چې دا تقریبا زمونږ ګاونډیان دي، په که زه د ویرولوژي د ژورنال دغه راواخلم یو مقاله چې په هغې کې په واضح الفاظو لیکلي چې دغه ناروغي چې ده د جون نه تر سپتمبر میاشت پورې ډېره سرایت کوي، نو سکل اختر هم چې د جون په میاشت کې راغلی دی او د جون نه وروسته بیا دا دی چې ورپسې بیا اکتوبر، جون، جولای، سپتمبر، یعنی درې جون، جولای، اګست او سپتمبر، یعنی څلور میاشتې تقریبا دا ناروغي په افغان د سرایت هغه شدیده سیزن یا وخت دی د خپرېدلو. نو که دا یوازې دا نه چې د دې ناروغي په دغه بل زمنګ بل دغه چې دی دلته خاص تدابیر دادی چې دا سید قربانی اسلامي حکم دی، خو بدبختی داره چې موږ همیشه ځینې عبادت د دې لپاره نه کوو چې دا د خدای له طرفه راغلي دي او موږ پر زمنګ ځینې عبادت د دې لپاره کوو چې اوازې په کولنه کې ځان وخوي چې ولا پلانې چې دی ښه حاجي صاحب دی، ښه قربانی کوي، ښه لمونځ کوي، ښه زکات ورکوي. زمنګ ټول عبادتونه په اکثریت وخت کې په اکثریت د خلکو کې همدغه مشکل دی. زه د شیخ ولی زه د دې خلاف چې کوم ډول باندې په افغانستان قرباني کیږي که دا هر حکومت باید دا مطلقا بند کړي، ځکه که تاسو لږ شاته لاړ شئ او موږ د سعودي عربستان د وزارت صحت راپور وګورو، هغوی په مسلسل ډول باندې په هر کال باندې کوشش کوي چې هغه خلکو ته اجازه ورنکړي چې په خپل لاس غواړي قرباني وکړي او دا هغوی پیسې واخلي او هغوی ته قرباني کوي، هغوی ته یو تایید ورکړي چې موږ ستا لپاره قرباني وکړو. دا موږ هم باید په یو شکل دا اشکالو. زه دا همیشه په دې د طبابت په برخه کې یو خبره کوم، په دې پښتنو کې یو متل دی وایي چې بلازي په غریبه پلیږځه، نه بلا په غریبک نه ولګي، غریبک په خپل پر ځان راغورځي د زنی حماقتونو د وجنه، د زنی بیسوري له وجنه، د زنی ناپهمي د وجنه. ډاکټر صاحبان ورته لګي چې دا غوي خدای مساعدي. زه بدلته خبره چاروان صاحب لګه پسغر د حکم خدای هیڅوک نه ساتي، دا خبره بالکل د ذهن نه وباسي، ځکه خدای واضح په قران کې ویلي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. خدای هیڅ ته نه ساتي د دې ناروغي نه تر څو په خپل ځان ونه ساتي. ولما زمانه خبره اوري په دې خبره کې خدای هیڅ کنن په چا باندې شاتره نه چې دا ویروس چاته ورنشي. خدای دې دې مسؤل نه دی، د دې لپاره انسان ته عقل ورکول شوی دی، په خپل د طبابت راغلی، علم راغلی، دا مسائل راغلی دي. ډاکټر صاحبان لګي ورځ تر ورځې خبرې کوي، دا دې هم دې ټول ډاکټران دي، مسلمانان دي، دوی پر ټول نزاکتونو باندې پوهیږي. طبابت باندې چې ساروان صاحب کېږي، زه د هزاري راډیو له لارې دا ټول خلکو ته دا قرباني په غلطه لار روانه ده. د ثواب نه عذاب ډیر دی، د ثواب نه مشکلات ډیر دي، هم صحي، هم نور، هم ټولنې ته چټلي وګوره. سړک په سر غواره روانه کړي، الاله کړي، وینې روانې.
همدغه پوښتنه ما غوښتل چې درنه وکړم لږ وروسته ور به شو. دا پوښتنه چې نو څه ډول خلک قرباني وکړي، باید کوم شیان په نظر کې ونیسي؟ لومړی به حبیبي صاحب ته ورشو. حبیبي صاحب، ګوندې اوس ستاسې خبرې واورېدای شو که تاسې د دې ناروغۍ د کانګو د ناروغۍ په نښو خبرې وکړي چې خلک خبر نه وي چې خبر شي.
سلام دی ورسیږي سروان صاحب تاسو ته، زخیلوال صاحب ته، ټولو اوریدونکو ته. کانګو یو لکه چې زخیلوال صاحب اشاره ورته وکړه، دا یو ډیر وژونکی ناروغي ده چې اکثر اوقات ناروغانو ته وینه بهیدنه پیدا کیږي. خو په دې ناروغي کې تر ټولو د مخه مریض ته ډیره شدیده تبه پیدا کیږي. معمولا اعراض او علائم کله رامنځته کی اول باید په دې باندې پوسو. کانګو ناروغي په مختلف اشکالو باندې انسانات انتقال پیدا کوي. لومړی دا چې کیدای شي انتقال یو انسان بل انسان ته پیدا شي، کچیر یو کس د بل انسان نه چې په هغه په کانګو ناروغي باندې اخته شوی ده، دغه لوینې سره په تماس کې سي یا د بدن له نور افرازاتو سره په تماس کې سي، معمولا درې الا پنځه ورځې بعد په دې ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. او کچیر لکه زغیروات چې اشاره وکړه، هغه حشرات کوم ټیک ورته ویل کیږي، اغه د دې ناروغي د انتقال سبب وګرځي، نو بیا په دوه ل درې ورځو کې په ملوث شخص کې اعراض او علائم پیدا کیږي. چې په دې ناروغانو کې اول تبه پیدا کیږي، تبه ډیر شدید تبه وي، ورسره د ځان درد پیدا کیږي، په ناروغانو کې سردردی ناروغانو ته پیدا کیږي، د غاړې درد او شخواله په ناروغانو کې موجوده وي. له دې سره علاوه دغه ناروغان معمولا لرنا سره ډیر زیات حساسیت پیدا کوي، په سترګو کې سوروالی پیدا کیږي، او له دې سره چې کله یو ورځ یا دوه ورځې په ناروغۍ باندې تیریږي، په جلد کې یو رقم لکې یا سوروالی پیدا کیږي، او د ورځ په تیریدو سره که چیرې ناروغۍ شدت خواته دوام مومي، په دې ناروغانو کې معمولا وینه بهیدنه پیدا کیږي، له پزې نه به وینه راځي، وریو کې وینه بهیدنه شروع کیږي. علاوه له دې څخه معمولا ناروغانو ته اسهالات پیدا کیږي، د ګیډې درد پیدا کیږي ناروغانو ته، او که چیرې ناروغۍ باندې درې یا څلور ورځې تیریږي، په دې ناروغانو کې موږ ورته ملټي اورګان فیلیر یا د وجود مختلفو غړو ناکامېدل یا فیلنګ رامنځته کیږي، چې په هغه کې خپل په پښتورګو کې پښتورګي ادم کفایت سره مخامخ کیږي. تنفسي سیستم کې د ادم کفایت سره مخامخ شي، ناروغانو کې سابندي رامنځته کیږي. نو دا معمولا په هغه حالاتو کې ده چې ناروغي ډېر پرمختللی اوسي. معمولا په کانګو ناروغي کې مړینه رامنځته کیږي، بدبختانه په دویم هفته په شروع کې معمولا ناروغانو کې د مړینې سبب کیږي. او د یادونه وړ ده چې معمولا کانګو ناروغي که څوک پیښته کیږي، تقریبا د دې وفات بدبختانه 40% کانګو ناروغي د وفات یا د مړینې سبب کیدای شي. چې موږ بدبختانه وایم سروان صاحب، چې موږ معمولا په شپخانو کې زه خپل په آی سی یو کې اکثرا کار کوم، بدبختانه د اختل له تیرېدونه وروسته موږ ډېر زیات واقعیت موجود وي چې ناروغان مراجعه کوي، او اکثرا ناروغان چې مراجعه کوي هغه په هغه مرحله کې وي چې اکثرا ناروغان وینه بهیدنه لري، او اکثرا ناروغانو کې د پښتورګو یا د تنفسي سیستم عدم کفایت رامنځته شوی وي ناروغانو سره.
حبیبی صاحب، بیرته به تاسو ته درګرځو. تاسو مخکې ویل چې په کوم شکل سره چې زموږ خلک قربانی کوي دا صحیح نه ده، نو په کومه طریقه و کې زموږ په وطن و کې خو دومره مسلخونه هم نشته، که په هر شار کې یو یا دوه وي، شاید په ځینو کې یو یا دوه هم نه وي، نو په څه شکل سره قربانی وکړي چې له ناروغي خلک خوندي وي؟
ساروان صاحب، لکه مخکې چې زاخلوال صاحب اشاره وکړه، موږ د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره څو لارې لرو. لکه څنګه چې د یادونې وړ ده دا چې دغه ناروغۍ په یو حالت کې کېدای شي چې لوی انسان څخه بل انسان ته سرایت وکړي، په بل حالت کې کېدای شي لکه کوم دغه حشره چې ده، دغه حشره کولی شي چې دغه ناروغۍ حیوانات ته انتقال کړي او له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس چون بحث د اختر بحث ده او د قربانی مسله ده، نو معمولا په قربانی کې دغه وایرس له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالیږي. اوس دا چې څنګه کولای شو معیاري مناسب لاره دې ته برابره کړو چې موږ وکولای شو چې دغه وایرس انتقال را کم کړو، د دې لپاره زموږ توصیه ټول هیوادوالو ته چې په دغه برخه قربانی کې برخه اخلي، یا ټول ورونه قصابان د شان چې دي، د خلکو دا توصیه ده چې اول خو له دسکشنو باید استفاده وشي. بالکل د دسکشنو استفاده بالکل اړین ده، کولای شي دغه انتقال نه مخنیوي وکړي. دویم، د دې لپاره معمولا مخصوص چپنونه دي، پلاستیکي چپنونه دي، د قربانی په وخت کې باید له هغه څخه استفاده وشي. دریمه مهمه خبره دا چې معمولا اگر چې د دې وایرس انتقالونکي حشرات دا یا ټیک چې دا هغه اکثرا په پوسته کوي کې یا په کالیو کې ځان نخلوي، نو کتابي توصیه دی خلکو ته دا شی چې معمولا هغه چپانونو یا لباسونو څخه د قربانۍ وخت کې استفاده وشي چې هغه ډیر تیز رنگ ولري، چې په اسانه وسو کولای دا تشخیص یا معلومه شي چې دغه حشره په کالیو باندې چسپیدلی، چې هغه باید موږ تاسو لری کړو. دویمه خبره د مخنیوي سروان صاحب دا ده چې د انسان څخه انسان ته موږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې وایرس انتقال مخنیوی کو او دا هم ډیر مهمه ده. اکثره واقعیت موږ ته په د اختر نه پاسه په خانو ته مراجعه کوي او دوی تشخیصی کې چې دی په کانګو ناروغي باندې اخته دي، نو د موږ طبي پرسونل نرسان ډاکټر صاحبان د ناروغانو په معالجه کې کوم دخیل دي، د دوی لپاره هم دا ډیر مهمه ده. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه چې کانګو وایرس معمولا د انسانانو چې کوم انسانان په دې وایرس باندې اخته شوي دي دوی له وینې سره کته څوک تماس نیسي په دې وایرس باندې اخته کېدلی شي، یا هم د دوی د وجود له افرازاتو سره او یا د دوی له اعضاو سره که چیرې په تماس کې کیږي نو دا وایرس انتقالیږي. نو توصیه مو دا شی ده چې دغه افراد او اشخاص دي باید ټول هغه وقایوي تدابیر چې د وایرس د انتقال لپاره ضروري دي په نظر کې ونیسي. مطلب باید د سکاشه استفاده وسي، سرنجونه چې کوم یو استفاده کیږي هغه باید یو بار مصرف وي، یعنی نور ناروغانو ته باید استفاده ونه سي، همدارنګ ګاون یا چپلونه باید استفاده شي د ناروغانو لپاره کې. او تر ټولو مهم هغه دا ده چې هغه ناروغان چې په کانګو وایرس باندې اخته دي او هغوی تشخیص په شفاخانو کې صورت نیسي هغوی باید آیزولیټ سي یا جلا سي په یو مخصوص اتاق کې دغه ناروغان به جلا کړل شي. په دغه طریقو سره موږ تاسو کولای شو دغه واقعیت را کم کړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې په اوسنی شکل سره چې خلک قرباني کوي دا په سم شکل نه ده. که په دې موضوع کې تاسو نورې خبرې لري تاسو اشاره ورته وکړئ، یادونه وکړئ. او دا پښتنه ما غوښتل وکړم چې آیا د هغو څارویو غوښه چې په کانګو اخته دي سړی خوړلی شي او کې وخوري بې خطره ده؟
دلته ډاکټر صاحبان ناست دي په انیت صاحب ډیر په واضح پوسکنده ډول ورته نو ته وکړله. بدبختي داده چې یوازې کانګو نه ده، موږ باید لږ داسې واضح نور هم وغږیږو. نورې هم ډېرې ناروغۍ دي چې هغه هم د حیواناتو نه انتقالیږي او هغه مستقیم تماس که د انسان د حیوان د وینې سره د غوښې سره وشي انتقالیږي. پیرو کې څه مطالعات چې د ایران کې شوي دي، د ایران د وزارت صحت لخوا نه شوي دي، موږ باید لږ لوی دا بحث لږ نور هم لوی کړو، خو بېرته باید راوړو کې تر څو خلک ټول ورسیږي. پې چې په هغې کې چې د ایرکمی ملټي فورم په نامه ناروغي چې دا هم د یادونې وړ ده چې باید دغه ونه کې همداراز د حیواناتو تبرکلوز دی، همداراز چې د یو قسم چینجر چې تبابت کې ورته تینسجي ناتا وایي، یا ممدا کانګو په نامه ناروغي شوه، یا مثلا دا شینه باید ټول په نظر کې ونیول شي او لږ لږ باید ډاکټر صاحبان ورته اشاره وکړي، ګوته ورته ونیسي تر څو پورې خلک پوه شي چې یوازې ګوره کانګو ناروغي نه ده، دلته نور هم ناروغان دي چې زموږ له کم
موږ غواړو چې په ټولو خبرې وکړو، صرف له کانګو شروع وکړه ځکه چې
مشکلات جوړ کړي
سبا ډېره ده. غواړو چې په هغو ټولو ناروغیو چې له غوښونه چې په اختر کې ډېره خوړل کېږي انسان ته انتقالي شي، خو لومړی به همدغه کانګو یو څه وشاربو یو څه زیاته ځکه چې د دې خطر ډېر دی.
بالکل، ما درته وویل چې دغه پیښه په لومړي ځل په 1999 کې ثبت شوله، بیا په 2001 تر 2014 پورې 428 پیښې ثبت شوي دي په ټولو علمي ژورنالونو کې. په دې باندې د افغانستان متخصصو ډاکټر صاحبانو ډېرې ښه مقالې لیکلې، ډېر ښه علمي بحث پرې کړی دی. او بیا په دې ډېر په هغه وخت کې ډېرې پیښې چې وي په هرات کې ثبت شوې وي چې دا د ټولو پیښو 233 پیښې یا 55 فیصده یې جوړول چې دا یو بیخي لویه کتله وه. نو دا داسې دلته یو بحث چې ما مخکې له دې نه چې موږ دې پروګرام ته راشم واورې چې شمال او جنوب نه، دا ناروغي تقریبا په ټول افغانستان کې ده. موږ د افغانستان خلک چې د مختلفو ملکونو سره مالونه موږ ته د مختلفو ملکونو ناراضي، خصوصا زیاتره مالونه چې موږ ته د هند او پاکستان ناراضي. نو په پاکستان کې ما درته وویلې چې به حد زیاته ده او افغانستان هم ترې خلاص نه دی. په شمال کې مې درته وویل چې په هرات کې د ټول نه زیاتې پیښې وي. نو موږ ویلی شو چې په 2018 کال کې چې وو د دې پیښې چې دي لکه تقریبا بیا 23 پیښې ثبت شوې په یو کال کې، چې 23% د ټولو دغه ټولو پیښې چې ثبت شوې وي د دې جوړولې. نو خبره دا ده چې د دې لپاره باید که چې په کومه سطح چې حکومتونه تدابیر نیسي او دا کومه مړینه چې ده دغه تدابیر او دا مړینه چې ده ډېر کم، دا تدابیر ډېر کم دي، د دې نه موږ باید پورته لاړ شو. په دې کې د ملا امامانو رول ډېر زیات ضرور دی، ځکه زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو عقیدوی ټولنه را مونږ ته د ځینې شیونه په غلط ډول تشریح شوي دي. هیله ده چې په دې کې یو نوښت رامنځته شي د دې نړۍ د مشکلاتو چیلنجونو ننګونو په نظر کې نیولو سره دا کار یوازې ډاکترانو غاړې ته پرېنهښودل شي، ځکه مولوی صاحبان هم په دې کې پوره رول لرلی شي، خلکو ته قناعت ورکولی شي چې ضرور نه ده چې ته دې په دې مال چاره راکاږې، ضرور نه ده چې د آخر نه تر اوله پورې ته ورته ولاړ اوسېږي، ضرور نه ده چې دا وینه ستا د کور په مخ کې توی شي. که ته غواړې ثواب ثانیت مهم دی، بس کفایت کوي همدومره، ضرور نه ده چې دا ټول مسایل ته په خپل سر باندې ویسې. دین نور زیات یو بلا مشکلات جوړېږي. کاش یو انسان کې یوازې مړ شي، دین نور مسلم زرګونه نور مشکلات جوړېږي چې یو یو یادېږي. نو دې بحث دا ډېر اوږد بحث دی، خو زه به همدا ووایم چې زما هیله دا ده د ټولو خلکو نه چې ګورئ د ځان ساتل چې دي په اسلامي اصولو کې دا فرض دي، فرض دي، او قرباني کول چې دي دا واجب دي. دې ته پام وکړئ، ګورئ د واجبو په خاطر باندې د خپل ځان وژنه چې ده دا په ځان وژنه کې راځي. کاره ته پوهېږي چې دلته ازادي راډیو درته پروګرام نیولی، ډاکټر صاحبان درته راغلي، نور راډیوګان درته پروګرام، ډاکټر صاحبان درته خبرې کوي، زارۍ درته کوي. ګوري دلته ډاکټر صاحبان د اسلامي مسؤلیت له مخې نه، د مسلمانۍ مسؤلیت، د افغاني مسؤلیت له مخې نه، او تاسو بیا هم پ هغه څه کوئ چې د کولو نه دي. مننه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب زاخلوال. ډاکټر صاحب کمال اسماعیل هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، البته د ټلیفون له لارې. ډاکټر صاحب، له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده چې دا ناروغي چې کله کانګو ناروغي که په کوم څاروي پیاخته شي، نو درملنه یې ممکنه ده او که نه؟
سروان صاحب سلامونه، اونې کې هیلې درنو مېلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته چې زما غږ اوري. درملنې په باره کې خو چون که حیوان درملنه وخي، حیوان هغه علائمې چې کانګو وایرس باندې اخته شوی وي نه ښیي، او یوازې د انتقال یا د کیریر په شکل باندې هغه تزید انسانانو ته انتقالیږي، او داسې علامې نه ښیي چې خدا نخواسته هغه ته پکې مشخص کړي او هغه ته معالجه کړي. البته دا وایروسي ناروغي ده، وایروس چون خاصه
نو بیا خو تر ټولو لوی خطر هم ده چې کله نه معلومیږي او مرض باندې اخته وي، دا خو لا ډیره خطرناکه شو په دې حساب.
ګوري سرون صاحب، خبره دا ده چې دغه انتقال دی یوې کنې په واسطه کېږي. هغه کنه چې دا هغه دیغې په واسطه د حیوان نه انسان ته انتقالېږي، او دغه انتقال د دغې کنې په واسطه، دا کنه کې دا وایرس موجود دی، نو هغه انتقال انسان ته ځي او انسان په دې مرض باندې اخته کوي. انسان ته خطرناک ده.
یعنی په حیوان کې هیڅ نخ نه معلومیږي، یعنی حیوان به خامخا اغیزمن کوي او کنه حیوان برڅخه نه اغیزمن کیږي؟
په زیاتو تحقیقاتو کې دا شی نه دی هغه شوي، دا واضح شوي چې حیوان کې داسې علائم مخي چې هغه د تشخیص کې ډاکټر دې تشخیص کړای شي. یوازې په هغه کې دغه وایرس موجود وي، حتی د حیوان داسې علائم نه ښیي چې هغه ډاکټر تشخیص کړي او دغه معالجه وکړي.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسې. نو ډاکټر صاحب حبیبي، بیا به نو څنګه پوهیږو چې یو څاروی ناروغ دی، ویروس لري یا نه لري؟ په نوره دنیا کې خو موږ هم دا اورو چې یو څاروی باید روغ جوړ وي، هغه باید معاینه شوی وي، باید لغې حلال وي. نو زموږ په وطنونو کې چې دا کار فکر نه کوم چې دومره ډیر دی په دقت کیږي، او بیا چې دغه مشکل هم ولري چې یعنی نه معلومیږي، تشخیص نه تشخیص کیږي، دا مشکل لا هم زیاتوي که څنګه؟
ساروان صاحب، زه غواړم چې یو ټکی ته اشاره وکړم. هغه دا چې دا کوم کڼه چې ورته وایي یا کوم حشره چې ده او مسؤلیت دې لري چې وایرس انتقال کی، معمولا کچیرې له حیوان سره د دغه حشرې تماس کیږي، وایرس د حیوان په وینه کې 15 ورځې پاتې کیږي. دا یو موضوع. دویمه موضوع دا چې کچیرې حیوان اکثرا نه، کچې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، اکثرا حیوانات اکثریت دا ډیر مشکل ده چې موږ تشخیص کو چې کوم حیوانات په دې ناروغۍ باندې اخته شوي، ولی بیا هم په یو تعداد مناطقو کې د دغه وایرس واقعیت موږ ورته انډیمیک وایي، یعنی واقعیت ډیر زیات دی یا پیژندل شوي. نو یک چیرې د تاسو شک په دې باندې کیږي چې کوم حیوانات ملوث سي په دغه وایرس باندې، نو دغه حیوانات به تاسو ایزولیټ کوي یا بیلوي په یو ځای کې د یو مودې لپاره تقریبا یو هفته تر لاس ورځو پورې ویل کیږي دا باید بیل سي. هغه نه پس بیا خپل ویټرنران ډاکټر صاحبان په دغه باندې بهتر پیږي، زه په دې باندې ډېر خبر نشم کولای، خو هدف دا شی دی چې چیرې په دې باندې شک کیږي چې حیوانات په دې وایرس باندې ملوثي وي هغه باید بیل سي. ولی په صورت عموم ټول تحقیقات بالخصوص دبليو ایچ او چې کوم وقایوي تدابیر باندې بحث کړی مهمه ټیک ته چې دلته اشاره کړی دی، موږ نشو کولای چې کوم سایکل چې د حشرې او د حیواناتو ترمن موجوده ده دغه سایکل تشخیص ډیر مشکل ده، چې موږ نشو کولای د دې تشخیص وکړو او له دې نه علاوه د دې پیژندل ډیر سخت کار ده. یعنی وقایوي نقاط چې موږ مثلا له انسان نه انسان ته کولای شو په اسانه مخنیوي وکړو، خو له حیواناتو نه چې انسان ته کوم انتقال صورت نشي په دغه قسمت کې ستونزمن ده، ځکه مشکله ده چې دا تشخیص چې وایرس په دې حیواناتو کې شته که نشته. بیا هم په دې باندې عمومي خبره دا ده که چیرې شک کیږي یا واقعیت په منطقه کې ډیره ده، نو بیا هم دغه حیوانات په تاسو باید بیل کې په بیل ځای کې اوسي، تر لسو ورځو پورې باید بیل اوسي، هغه نه پس بیا موږ تاسو نور اقدامات ته لاس اچولی شو.
ډیر مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. احسان من تاسو زل بیا هرکلی وایم. آیا په افغانستان کې داسې کومه اداره شته چې هر څاروی مخکې تر دې چې هغه حلال شي هغه وکتل شي چې ناروغ دی او کنه دی ناروغ، داسې څه تدابیر شته او کنه؟
ډیره زیاته مننه تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه دالی دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د وترنري صحت ته د اوس نه چې د تیرو کلونو چې موږ ارزونه کړې ده لکه یو شپږم ګوتې غوندې ورته کتل کېږي، یعنې توجه ډېره کمه ده د مسلک ته. نو موږ داسې مجهز لابراتوارونه نه لرو، یوازینی لابراتوار چې موږ د ریاست د صحت حیواني کې لرو، نو دا به ډیر مشکل ای چې موږ وسو کولای چې د هر ساروی وینه د معایناتو لپاره موږ هلته ولیږو او دا تشخیص شي، او اکثرا دا تر لسو ورځو پورې مخکې ډاکټر صاحب ته یادونه وکړه په لسو ورځو کې اکثرا دا ویروس په 40 درجو کې خپل د منځه ځي. نو کله چې کوم حیوان اوس د اختر ورځې دي او قرباني په هر کور کې احتمال شته چې که په ټولو کورونو کې نه کیږي ممکن 50% په کورونو کې قرباني وشي، نو د دې لپاره یو اسانه طریقې هم دغه ده چې خو کچا مخکې له دې نه جلوګیري دي هغه کړي دي، مثلا د حیالما شینو مخنیوي کړی چې د حیوان په وجود کې نه وشي، دا خپله زمینه مسایده ای چې ویروس نشي کولای د خپل فعالیتونه وکړي، ولې چې دغه حیالما شینو په واسطه د انتقالیږي. نو آسان لارې بدایي چې په هغه ځایونو کې چې دا اشتباه پیدا کیږي چې ممکن ده چې دا حیوان مریضي ولري، نو بهتره دا ده چې په څلور درجو کې که په یخچال کې د څلور ساعتو لپاره دا وساتل شي، دا خپل غوښه چې کله اسیدي کیږي اسیدیک اسید بالخصوص په دغه مرحله کې دا ویروس خپل لمن لږي، یعنی دغه تشویش خلکو ته هم دا ده چې اکثرا اوس د غوښې د خوړلو نه ډډه کوي. ولی نه هغه کسان چې مثلا قصابان دي یا خپل کور والا د قصابي کې دوی د خپل تدابیرونه سي، هغه لازم تدابیر مثلا د سکه شي دي، ماسک دي، عینکې دي، او مخله دي نه خپل زړی افونی سنټایزر سره کا لاسونه خپل زړی افونی کې. نو کله چې کاروای حلال شو د څلور ساعت لپاره که په یختال کې دا ساتل کیږي، فکر کوم چې یعنی یوازنه به خطر لاره به اندغه چې خلګو شي کولای دغه کې استفاده وکړي.
بله، یعنی فریز شي په یخچال کې باید منجمد شي،
فریز نام مثبت څلور درجو ته دا کولای شي چې دا مخنیوي وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کمال مخکې اشاره وشوه چې کټول نه نو 50% خلک قرباني کوي او دومره ډیر قصابان خو په دې ورسره نه پیدا کیږي، او ممکن ډیر خلک به پخپل قصابی کوي، آیا ارڅوک څاروي حلال ولې شي؟
بالکل،
خو ځینی احتیاطي تدابیر ضروری دي چې په کار د ونیولې شي. دغه احتیاطي تدابیرونه لکه مخکې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، نمړی خدا د څارویو د حلالولو په وخت کې په کار ده د سکشو او چپونو څخه کار واخیستل شي چې وګړه رستنی ولري داسې د سکشو استعمال شي. دویم د حلالولو په وخت کې د پوستکي استلو په وخت کې یا د حلالې چړې سره ډېر احتیاط وکړي چې هغه نه خدا نه خواسته ځان خوږ نه کړي او د وینې په واسطه د مستقیم تماس په واسطه انتقال نه شي. او دریمه مسله دا ده چې هر څوک کور ته حیوان راوړي د قرباني لپاره، نو په کار د لومړی احتیاطي تدابیر دا دي چې د کنو د لمنځه وړلو لپاره هغې باندې ځینې دواګانې دي چې هغه وپاشلی شي. هغو دواګانو نه په عام ډول چې استعمالېږي نیګاوان په عام اصطلاح ورته استعمالېږي، نیګاوان استعمال کړي او یا سایپرمیترین حیواني په کار د استعمال کې تر څو هغه کني او یا هغه حشره چې دی لري هغه له منځه لاړ شي. او کچیري خدا نه خواسته په لاسونو باندې ټپ ولري څوک یا زخمونه ولري، هغه سره هغه په کار د ډیر احتیاط وکړي او هغه د حلالې څخه ډډ وکړي، ځکه دا ټپونه خپل د ډیرو امراض د انتقال سبب کیږي. او حیوان په کار د پولیسو لاسونو باندې اغه نشي د حلال نشي په کار ده. او بل دا چې هر وخت کله چې حلالین خلاصيږي نو په کار ده لکه مخکې ډاکټر صاحب چې اشاره ورته وکړه په زدیافونی کې لاسونه زدیافونی کې او اضافي محصولات په کار ده تصفیه شي، معنی سم ځای کې واچول شي یا خخ شي او یا په سم ځای کې خوندې شي چې دغه هم ډیر دی دغه مرض د انتقال سبب کیږي.
بل ډاکټر صاحب تاسو هغه تدابیر ته اشاره وکړه چې د انسانانو لپاره مهم دي، لیکن څاروي هم په نورو دنیا کې وای حق لري، حقوق لري، ورته ډیره توجه کیږي. تاسو ول هر څوک کولای شي چې څاروي حلال کړي، لیکن خصوصا یو غټ څاروي فکر نه کوم چې هر څوک دې حلال کړي شي تجربه ونه لري چې خو وسایل ونه لري. آیا دا هم مهمه نه ده چې موږ باید څاروي عذاب کو شنکو، باید په عذاب ډېر په تکلیف نکو که څنګه؟
دا خو یو عام روټین د افغانستان کې چې ډېرای خلک کې خپل حلالې هر څوک نه دی نه یو هغه اخلي چې دا خو ما زما قرباني د پکار زه خپل حلاله کوم، حالانکه دا شی صحیح نه ده. لکه دا ته خبره صحیح ده پکار دا په مسلکی ډول حلال سی او په مسلکی ډول باندې دی ټول ازا په صحیح سلامت او خوندي ځای کې واچولای شي او د هر برخې نه په ځانګړي ډول باندې په ځانګړي تدابیر سره استفاده وشي، نو دا خبره دی تر ډیره بریده صحیح ده. خو په افغانستان کې عوام
یعنی ورته مهمه نه ده که حیوان ځوریږي او ډېر په تکلیفي شي لکه څنګه چې وهي او ټکوي حلالولې ممداسې در واخلې ستاسو منظور دا دی.
بالکل
ډېره مننه ډاکټر صاحب اسبل. ډاکټر صاحب زاخلوال، مخکې ډاکټر صاحبانو وویل چې باید غوښه په یخچال کې وساتل شي، شاید ډېر خلک یخچال ونه لري او په دې ورځ چې په یو وار ډېر خلک قرباني کوي او یو بل تی ور کوي شاید ډېرو کورونو کې ډېر غوخه راټول شي، دا څومره وخت ساتلی شي خلک خصوصا هغه خلک چې یخچال نه لري؟ تر څو ورځې پورې باید مصرف کی؟ او نن سبا خو هوا په تودېدو هم ده. ډاکټر صاحب مایک هم لکه سی ګل دی. ډاکټر صاحب زاخلوال بله سې سو
د دمو ډاکټر ایوان د الله ژوند لري دوی چې کوم خبره کوي دا د کتابونو نه کوي. متاسفانه ټول افغانستان کې برق نشته دی او کشتم دی غم څو ساعته او دو ساعته او درې ساعته او څلور ساعته دی. خو طبعاً کوم تدابیر چې زما همکارانو دوستانو وړاندې کړل دا تدابیر هم قابل تطبیق نه دي. لکه په لرو پرتو سیمو کې همدا اوس په چې خلک دي دا ستاسو پروګرام اوري ډول ډول خبرې به کوي، زه یې هڅ وهم چې دوی به څه وایي، نه د څولی اغوندې، نه مثلا چپنی اغوندې، نه ځان ساتي. که وایي کې زنانه چې غوښه ورشي هغه بېچارهګان به څه کوي؟ دا داس یو ستونزه ده چې د دې حل د یو کوټلي قوي اقدام نه وروسته یعنی ډیر سخت دی، ځکه دې کې ماشومان داخل دي، اله راشه د غوی خپو نیسه، اله دا پوستکی کش کا دې کې ښځې داخلې دي، اله دا غوښه پخه کوي، دا غوښه وینځي، دا معده کوي، دا برخه کوي، دې کې چې دي د کالي خوښا ګاونډیان غریب مسافر هغوی پکې داخل دي. دا داسې یو جنجالیزه مسله ده چې دې کې هیڅوک استثنا راځي. پاشو د غوښې د تجمع دغه باندې دقیق ماته معلومات نشته چې زه له ځان نه ووایم چې دا غوښه وساتل شي په عادي درجه حرارت کې، د کلي درجه حرارت کې یا د کوټې په درجه حرارت کې، یا اوس څلوېښت درجې ده هوا، یا درې دېرش درجې، یا څلور دېرش درجې ده، دغه ویروس پکې څومره پاتې کېدلی شي یا نه شي پاتې کېدلی. کوم دقیق لاسوان په دې برخه کې ما سره نشته چې زه پې خبره وکړم چې یاره که دومره وساتل شي دومره درجې حرارت کې نو دا به یا مړ شي یا به نه شي. خو که چېرته غوښه وساتل شي نو بیا بل جنجال راپاره چې مونږه ما درته وویل چې دا بحث ډېر عمیق دی، ډېر اوږد دی. دې نه مثلا د خوړو له لارې چې کومې ناروغیګانې یا پورون ډیزیزز یا النس چې ورته وایي، د یوې بلا نه پسې بله بلا جوړېږي. مثلا دلته د غوښو ذخیره چې وکړي، ډاکټر صاحب په هریار صاحب ناست دی، بل ډاکټر صاحبان هم ناست دي، دې یو جنجال داری چې دلته بیا نور مسایل بکتریاګانې په خپله په غوښه کې هغه بیا مچان دی، هغوی راځي په غوښه کې، نه نور جنجالونه ترې جوړېږي. نو هغه دغه کیسه ده چې حیرانیږي سړی چې څه ووایي دې کې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب حبیبي، ستاسو په نظر له غوښو نورې کومې ناروغۍ، خصوصا په دې وخت کې چې هوا هم په تودېدو ده، احتمال شته چې پیدا شي؟
بله سروان صاحب، تنها کانګو وایرس نه ده چې د غوښې په واسطه باید انتقالېږي، بلکې ډېر متعدد ناروغۍ دي چې کیدای شي د حیواناتو د غوښې سره په تماس کې انتقال شي، یا خپله د حیواناتو سره په تماس کې انتقال شي. مثلا یو څو عام ناروغۍ زه به اشاره ورته وکړم. مثلا یو ناروغۍ د پرون د رابیس یادیږي، یا د لیوانی سپي ناروغۍ ده چې معمولا د سپیانو نه انتقالېدلی شي. نورې ناروغۍ چې لکه مطلب کټ سکرچ ډیزیز ورته ویل کیږي، چې معمولا د پیشوګر نه انسانانو ته انتقالېدلی شي. یا مثلا مخکې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه، ترایشنیلا ناروغۍ، چې هغه هم کېدای شي له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شي. دغسې ور نور ډېرې ناروغۍ دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقالېدلی شي. خو په ټوله کې بیا هم هماغه وقایوي تدابیر دي چې نه تنها موږ د کانګو ناروغۍ مخه نیولی شو، بلکې د ټولو ناروغۍ مخه په همدغې وقایوي تدابیرو سره موږ نیولی شو. لکه څنګه چې زاخیلوال صاحب اشاره وکړه چې دغه خبرې اگر چې ډېر رښتیا هم، موږ او تاسې بل خصوص په ولایاتو کې د دې تطبیق لپاره مشکله ده، خو د ما په آن باندې موږ او تاسې څنګه کولای شو دا اوس یو څه فیصد باندې دا عملي کړو او خپلو خلکو ته دغه ورسو. مهم تر ټولو مهم دغه شی ده چې موږ او تاسې خپل د خلکو پوهاوی په دې قسمت کې اضافه کړو، کاغه د تلویزیونی رسنې لاري وي یا داسې د رادیوګان لاري وي. موږ کولای شو چې یوازنی لارې همدغه ده چې دغه کچه په دې طریقه باندې کولای شو کومه کوڅه موږ او تاسې خلک په دې باندې پوسی، بل خصوص د کانګو ناروغۍ چې اکثرا بدبختانه سروان صاحب چې اکثرا د موږ ځوانان خپل ژوندونه له لاسه ورکړي، دغه کانګو ناروغۍ له لاسه چې موږ ډېر په دغه آی سی یو کې په دې جدي خونو کې چې موږ ته ناروغان اکثرا مراجعه کړي ده، او بدبختانه اکثرا ځوانان ول، او ډېر شدید خونریزي واقعات دوی سره واقع شوي وو. معمولا کبدی عدم کفایه، د کلیو عدم کفایه، تنفسي عدم کفایه سره دوی مراجعه کوله، او اکثر خپل ژوندون لاسه ورکړی و. او بل بدبختی دا ده چې هغه قطعي تداوی په کانګو ناروغۍ کې اصلا وجود نه لري، اگر چې یو دوا ده چې په نوم د ریبابرین یادیږي، د یو وایرسي ضد درمل ده، خو بیا هم اکثر اوقات د دې ناروغۍ تداوی چې د عارضي تداوی ده، یعنی موږ په قطعي توګه نشو کولای چې هغه درمل دې مریضانو ته ورکړو. معمولا اراض تداوی کیږي، کاغذ تبه ده، کاغذ خونریزي ده، او یا هم کاغذ تنفسي عدم کفایه ده، یا د کلیو عدم کفایه ده، دوی ته موږ اراضي تداوی ورکوو. هغه قطعي تداوی چې ده اکثرا دې ناروغانو ته وجود نه لري، دا غټه بدبختي همدغه ده.
ډاکټر صاحب، یو بل پختنم دا تاسو وویل چې دا ناروغي د کانګو ناروغي دی کنی په واسطه یا د ټیک په واسطه ل حیوان انسان ته د مرض انتقالوي. دغه ټیک په خپل خصوصا غ خلک چې ل حیوانات سره سره کار ده انسان نه چی چی مستقیما.
بالکل بالکل ساروان صاحب خبر ته اشاره وکړه. ما مخکې هم اشاره وکړه انسان په مختلف لارو باندې په دې ناروغي باندې اخته کیږي. یو لاره هم دغه ده چې همدغه کڼه چې ده د انسان په وجود باندې نخلي او وایرس انسان ته انتقالي. یو لاره دغه ده او د دې لارې د مخنیوي لپاره اکثرا مخکې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه د کڼې د لمنځه وړلو لپاره معمولا ځینې درمل کیمیاوي درمل دي چې کڼې حیوانات وجود لري یا واقعیت تثبیت شوی هغه انسیکټیسایډس یا حشرکوش دواګانې چې دي مخصوص د همدغه کانګو دغه ټک د لمنځه وړلو لپاره هغه دواګانې موجود دي چې هغه پاشل کیږي او دغه لمنځه وړي. بل خبره سروان صاحب دلته چې مهمه خبره ده لکه مخکې ما اشاره وکړه معمولا دوی وایي کله چې تاسو مثلا حیوانات ذبح کوي یا کوي معمولا هغه لباس استفاده کوي چې هغه ډیر روغ لکه روښانه رنګ ولري چې په هغه باندې که چیرې کڼه مثلا د انسان په وجود باندې سریخیږي هغه باید ډیر په اسانه وپیژندل شي دا کڼه ده او دغه د لمنځولو لپاره باید تدابیر ورته ونیول شي. نو بالکل دا خبره صحیح ده چې خپل دا ټیک یا کنا هم انسان ته هم مستقیم دا وایرس انتقالولی شي او حیوان ته هم دا کنا وایرس انتقالولی شي.
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري د اختر په درشل کې په هغو ناروغیو خبرې کو چې احتمال لري لغوخی انسان ته یا لڅاروی انسانانو ته انتقال شي. ډاکټر صاحب احسانمن د ژوندیو څارویو څخه نورې کومې ناروغي دي چې انسانانو ته انتقالي شي؟
مننه مخې ډاکټر صاحبانو یادولي وکړله مثلا موږ بروسلوز لرو. بروسلوز یا مورکی حیواني ورته وایي چې دا اکثرا معمول ده اوس یعنی تعداد یې زیات شوی دی اکثر ځای کې مثلا توبرکلوز دی یا مثلا رابیس دی. دا هغه امراض دي چې که ورته توجه ونشي مشکل ما مخکې تاسو ته ویلي چې
رابیس دی ځینې لکه د لیوني سپي دا خو ستر څو سپي انسانونه داړي فکر کوم چې انسان ته نه انتقالي شي لیکن ځینې داسې دي چې ممکن د چمدا سي څوک ساتي او پالي پاره شکل هم انتقال شي.
بالکل دغه د درې امراض نور چې ما تاسو ته یاد وری وکړل لکه بروسلوز او توبرکلوز دا معمول دي اکثرا د شدو د سم توګه د نه پاسره ده کېدو یا سم نه پخېدل دا احتمال شته چې دا مرض انتقال شي انسانانو ته د وقته طریقه مثلا د شدو له طریقه یا نور محصولات د حیواني چې لکه چکاو محصول شان چې استفاده کیږي د انسانانو په واسطه که درست تعقیم نشي یعنی سم پاشوریده نشي احتمال شته چې دا مرض انتقال کړي. نو لازمه ده چې دا عامه پوهاوی ډیر مهمه ده. دا یوازې د ډاکټرانو کار نه ده بلکې دلته موږ کولای شو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس کده خزینه او مکتبونه نشي نارینه او مکتبونه شته دا دی د چې یو دوامدار پروګرام په اساس د استادانو له خوا نه یو پروګرام ورته ونیول شي چې هغه خطرات چې انسانان تهدیدوي خصوصا دغه د حیواني امراضو له طریقه چې انسانان ته انتقالیږي داسې یو پروګرام وي چې د دای مثلا د شاګردانو ته دا د اقل د 15 دقو لپاره چې موږ اوسن کې نه وځو دا شاګردانو ته دا یو ایډیا ورکړه چې دغه یو شانس یا د مولوی صاحبانو له طریقه مثلا دوی ډیر مهمه ده چې قبل وخت کې ډیر کمی او د جمعې په ورځو کې یعنی په هر جماعت کې په د سلحاونه کولای شي تر زرو بریم کسان یعنی زیاتره کسان ټولیږي که د مولوی صاحبانو له طریقه دا پروګرامونه خلکو ته ورسیږي زه فکر کوم چې تاثیرات ډیر به وي. او دا پروګرام داسې نه چې کله اختر راغی موږ ورته یو پروګرام ونیسو بیا تر بل اختر ورته پورې کینو نه دا باید دوامداره پروګرامونه وشي او خلکو ته دا دوامداره آګاهي ولې چې د سره موږ اوس مبتلا یو هیڅ امکان نه لري چې داسې موږ په اسانۍ سره دې مرض نه خلاصو ممکن نه چې ډیر وخت ونیسي یعنی تنه صحت انساني او صحت حیواني په دې برخه کې موږ نشو کولای چې په دوی باندې هغه وکړو چې دوی دا ټول پیغامونه دی ورسي ولی لازم ده چې ټول خلک په دې کې برخه ونیسي او امراض مخنیوي وشي.
بله ډیره زیاته مننه احسان من صاحب. ډاکټر صاحب اسماعیل ک د کنی په ارتباط یو پوښتنه لرم، هغه دا چې آیا د کنی یا ټیک د مخنیوي لپاره څه دواوی یا چې شته چې اصلا ایوان نشي په مبتلا ایوان هم ډیر ضروري لکه چې ډاکټر صاحب اسماعیل نه تماس لکه چې قطع شوی دی. خیر دې پوښتنې ته به وروسته ډاکټر صاحب سانمن ځواب ووایي. خو ښاغلی ډاکټر زاخلوال څخه دی یو بل پوښتنه لرم چې دا هم له اختر سره ارتباط لري. ستاسو په نظر د ماشومانو په مخ کې قرباني کول یا د حیوان حلالول دا څه تاثیر لري په ماشوم باندې؟
سران صاحب دلته د پوهنیار صاحب او ډاکټر صاحب سانمن د هغه ناروغي مبارک زه لږ غواړم چې لږ نورم په اضافه کړم.
مهرباني.
مسلسل نن موږ په قرباني خبره کوو. په قرباني کې موږ باید په هغه ناروغي وایم چې واضح و یو خدای او کومو ناروغي و چې موږ وویلې. دویمه ناروغي ډاکټر صاحب سانمن ورته ګوته ونیول چې بروسلوز استه چې دا ګوري ډیر خطرناک ناروغي ده. زمونږ اکثره خويندې میندې پیاخته دي او د ماشومانو د ځای کېدو یا د حمل د ځای کېدو غټ علت نن سبا په افغانستان کې په دا بروسلوز استه. بل رفت ویلی پیپر دی چې دا مولي چې د رفت یو دره ده د رفت درې ناروغي یا تبه ورته وایي چې دا انتراکس دی چې باید ویر نشي. د حیواناتو تبرکلوز دی چې یا دغه ورته وایي بووین تبرکلوز ورته وایي. همداسې کاو پاکس دی سیرو کاو پاکس دی دا طبي نومونه دي ته بدبختانه. یا مخکې ما وویل چې په ایران کې لومړي ځل چې را منځته شول او بیا تحقیقات وشو په قربانۍ کې نو اریتمیا ملټي فورم دی. دا ناروغان یا مخکې یو چنجېری چې د سجینا ته په نامه یادیږي چې په خامو غوښو کې انسان وجود ته انتقالیږي 15-10 متره پورې بیا د انسان په کولمو کې وي. دا ټول هغه شیان دي چې دې ته باید منظم دغه وشي. ډاکټر صاحب سامان عیناً لکه زما خبره چې دې د مولوي صاحبانو رول ډیر زیات دی. مولوي صاحبان باید دې کې جدي رول ولوبوي. دا خلک باید پوهی کې ځکه دین یوازې د دې لپاره نه دی راغلی چې بس په منبر کې نو یو څو خبرې وکړنه. دین د انسانانو د ټولو مشکلاتو په خاطر باید خبره وشي. هغه که دنیاوي دي که اخروي دي که اقتصادي دي که تعلیمي دي که ټول دي. خو بدبختي دا ده چې متاسفانه چې په افغانستان کې دین یوازې د قدرت د نیولو وسیله ګرځېدلی. بس راځم د ماشومانو چې چون دا اروایي مسله ده نو ډاکټر صاحبان به خبرو کې زه کلا د دې خبرې مخالف یم چې د ماشومانو پر وړاندې قرباني وشي. ځکه دا په ماشوم کې وحشت بربریت او د عجزو په وړاندې ضعیفانو په وړاندې سختدلي راپاروي. ماشومان چې دي د داسې روزل کېږي چې په هیچا بیا رحم نه راځي. دی یا وینو سره عادي کېږي. له دې ورخوا په ماشومانو کې ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کوي چې هغه ډېرې زیاتې رواني ستونزې پیدا کېږي. په دې کې ډېر وګد بحث تا چې تلار شو کوم ماشومان چې د حیواناتو حلالول دا وي پر وړاندې وشي. په دې کې د سایکوجنیزیس ناروغي یا سایکوپاتیزم چې دی یا دا واضح ورته وایو که دا په اصلاح په هیچا رحم نه راځي وهل ټکول یو قسم سیلوپات غوندې وي چې سایکوپات غوندې وي چې څه د لاسه کېږي هغه وکړي خپل بدل اغوستل د چاقو د استعمال طریقې وزده کول وینه و بابیزه ګڼل رحم ترحم له منځه تلل عاطفه له منځه تلل د ماشومانو پر وړاندې باندې د دې کار کول دا چې د مطلق د روایي د سایکالوجي له مخې نه خصوصا د ماشومانو سایکالوجي له مخې نه دا په تبابت کې شین کفر دی. دا څه کفر دی چې هیڅ دلیل لپاره به هیڅ دلیل زیان ور پکې نشته چې دا په دې خاطر او به خاطر. زه کلا د دې خبرې مخالف یم او تر څو پورې ماشوم نن نشل نه وي شوی د پر وړاندې باندې حیوانات علا لول حتی د چرګان علا لول دا باید کلا بند شي ممنوع شي تر څو پورې ماشومان چې یو میناناک د محبت او اجتماعي ژوند درلودلو او د زړه خوګي نه ډک رالوي شي. نه چې وحشیان قاتلین ټوپک پرواره وسلوا پرواره چاکو پرواره لانچ پرواره وشته پرواره دارا بشي.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب حبیبی مخکې یادونه وشوه چې کله چې خلک قربانی کوي اغه اضافه غوخه یا اضافه برخی باید په خوندې ځای کې ترخاور لاندې شي، دا کار څومره کیشي خصوصا په داسې شارونو کې چې هلته ډېر امکانات هم نشته، او که دا کار څوک د کوي نو تاثیر به څه وي خصوصا د ناروغیو په برخه کې؟
بله سروان صاحب، یو ډېر مهمه خبره همدغه ده چې زموږ او تاسو په هیواد کې اکثر اوقات اول تاسو وګورئ په دغه بازار کې چې کوم قصابیان دي اکثر اوقات کتل کیږي چې دوی د حیواناتو ذبح د سرک په سر باندې کوي، په هغه ځای کې کیږي چې هلته د خلکو تګ او راتګ وي، د ماشومانو تګ او راتګ وي. نو یو خو په دغه ساحاتو کې د حیواناتو ذبح بالکل غلط ده، هم د سهیل نظره هم د طبابت له نظره، په دې خاطر باندې چې اول کې چیرې دلته حیواناتو ذبح صورت نیسي د دې انتقال د حشراتو په واسطه باندې کې چیرې د حیوانات ملوث وي په وایرسو باندې په ډېر اسانه توګه نور انسانانو ته کیږي، هغه فضا بالکل په اسانه باندې ملوث کیږي. د دې لپاره اصلا خو لازم دا ده چې د دولت لخوا اگر چې په افغانستان کې یو څه محدودې ساحې تعین شوې دي چې د حیواناتو ذبح باید سرته ورسیږي، خو بیا هم کافي نه دی په دې خاطر باندې چې لکه مخکې چې ذخیره صاحب اشاره وکړله او نورو دوستانو، د دې ناروغیو واقعات چې کوم له حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي چې یو له دغه څخه بروسلوز ناروغي ده چې واقعات ډیر زیات هم دی، او په زموږ په خویندو او میندو کې د معمولا د ماشومانو د ځای کېدلو یو مهم لامل هم دی. نو معمولا تر ټولو مهم دغه شی ده چې دا ذبح باید په مخصوص ځای کې چې مشخص ساحات لري له مسکونی ساحو څخه باید لري اوسيږي، او د انتقال زمينه باید ډیر کم وي دلته باید شرط ورشي. دویم تاسو اشاره وکړه چې چیرې حیوانات ذبح کیږي او د حیواناتو د ذبح نه وروسته هغه اضافي پاتیشونی چې کوم پاتې کیږي هغه سره باید څه کار وشي، بهتر خدا دې چې هغه خخ کیږي خاکسی او تر خاور لاندې شي دا ډیر ښه کار ده، په دې خاطر چې د نورو حشراتو تماس لدینه تماس نه پاتې کیږي، د انتقال زمينه کمیږي له دې سره، او د نورو انسانانو بل خصوص د موږ تاسو په ټولنه کې اکثره ساعت کې لیدل کیږي چې ماشومان لوبي کوي په کوڅو کې یا پارک کې، نو کچېره د دې پاتې شونې په غوښاو کې اچول کیږي نو ډیر په اسانه باندې ماشومان ته انتقالیږي نور انسانانو ته انتقالیږي. نو به تر بده وي چې دا خاصي او ذبح معمولا په هغه ساحات کې سرته ورسیږي چې د ذبح لپاره معمولا ځانګړی شوی ده.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب احسانمند ک یو څه اوریدونکو ته دي څاروي د نورو ناروغي په اړه هم وایس چې خلک ممکن د مش په وطن کې ډیر زیات وي او خلک ترې خبر نه وي او ډیر په اسانه انسانانو ته انتقالي شي.
مننه منګه ډاکټر سیوانو د څو امراضو چې نمونه ورته واخیسته د بلګې په توګه موږ کولای شو د انتراکس هغه واخلو. یو تجربه لرم چې موږ یو وخت د ډاکټر صاحبان د لابراتوار راغلی وو، موږ غوښتل چې په ساحې کې بعضې امراض باید پیدا وو. موږ یو ساحې ته لاړو چې یو سړی په لارې کې یو مړ پسه د پوستکی، کله چې دا موږ ولید دا توجه موږ ته وګرځېد او کته شو د نن سلایت واخیست. سلایت هم ورته واخیسته راغلو چې کله لابراتوار ته دام چې ټیسټ انتراکس په حال دی چې انتراکس یا تور زخم ورته وایي دا په هر ځای کې چې ولګېد نو دلته غټ غټ تور ټپونه جوړوي او دا د دائم لپاره دا ټپونه پاتې کیږي او خدای دې نه کوي چې په سترګو ولګېد اکثر نو سترګې وړاندې کیږي چې دلته ډېر کم توجه ده موږ دا لیدلای حال دی. نو مثلا اکثر دا د شدو نه ایشل دا خپل په ډېر ساده توګه مثلا د یو څو د خولو پر ګوري چې په جوش کې راغی بس دې بریدي نور هغه کې په حال دی چې حد اقل د ډیر شو د خپل لپاره شو دی وی شیل چې دا پاسټریزاسي ازده ازده د پروسی او کومه شو چې د نورو محصولاتو نه مثلا مخې د اکثر څه د بروسلوز یادونه وکړه چې دا مختلف ټایپونه لري چې په خو کې په واغانو کې په پښتنو کې په خوانو کې چې زیاتره انسانانو ته اکثر هم دی حتی په هغه کې شته دی په دې ژون کې حیواناتو کې هم شته دی ولې زیاتره هغه بروسلوز چې په غواګانو کې دی هغه زیاتره انسان ته قابل انتقال ده
ډېره مننه ډېره زیاته مننه له تاسو ټولو درنو میلمنو ډاکټر صاحب نجیب زاخلوال ډاکټر صاحب کمال اسماعیل پوهنیار ډاکټر هدایت الله حبیبي او ډاکټر نصیر احمد احسان من څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري له مر سره او سید ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته اوریدلې شي
شاړته چپ شوی